په افغانستان کې د شپې نه بجې شو ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونه ته موزنو ریاستوري هر کله کوم پایل دې سات په خبر نو کو ورسته لدی چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر د روسي له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید د افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هېواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلل او ویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولی دي. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم لړ کې شامل کړي دي. د راپورونو له مخې موسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکي میاشت په سان پیټرزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر اوسه هم د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالي بحران ډېره برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو ده. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي د افغانستان په هرو 10 ماشومانو کې 3 سکال له لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمیر 6.5 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د آمو سیند له حوزې د استخراج شوو میلیونونو ټنو اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د وزارت ویان همایون افغان نن سه شنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د قشقري له سیمې د استخراج شوو 6000 ټنه اومه تیلو د پلور په داوطلبۍ کې 1300 کمپنیو ګډون کړی و چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټونکی اعلان شو. ویل شوی چې دغه اومه تیل په 3.3 میلیون ډالرو پلورل شوی دی. د شمال د تیلو په دغه حوزه کې یوې چینایي کمپنۍ پانګونه کړې ده. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په تیرو نږدې 3 کلونو کې هڅې تیزې کړي چې خپل کورني عواید د کورنیو او نړیوالو شریکانو ته د افغانستان د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالي راټولولو لارې زیات کړي. هسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د 8 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی هیواد و چې په لومړی غړی هیواد و چې په 2014 میلادي کال کې فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی دی. د اروپایي هیوادونو د دغو دریو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمیر 145 ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني. دا وروستۍ پریکړه ښایي په غزه کې پر روانه جګړه اغېز ونه کړي، خو تمه ده چې پر تل ابیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات پای ته ورسوي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې پر روان کال کې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له سختې لوږې سره مخ دي. په دغو زیانګالو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کېدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب وایي
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ‌الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په 1 افغانۍ 1 افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په نورستان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې ډیری هغه سړکونه چې په دې وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله بند شوي وو بیرته پرانستل شوي دي.
په کامدیش او همدغشان برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سون اوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې هسپانیا، ناروی او آیرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپېژند.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان کال به شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخ شي. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې ویلي سیلابونه، وچکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي سږ کال به 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې 1/3 برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر 100 ماشومانو کې نږدې 3 د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې رونه ای له 50 کلونو کم وی له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوګي سره د اټکل سو یو خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي دی، خو د نړیوالې ټولنې له ډېرې مرستې پرته د غوښ بیرته رامنځته کیدای سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن پر راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستی وړاندې په پټول افغانستان کې 28% وګړي یا 2.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې بنګدې 2.4 میلیونه د لوګي بیړنۍ حالت تجربه کړی چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د WFP پر اکسپانډ نن سه شنبه د می په 28 نیټه خبره سوی ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
له بعد مرغه سا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوې وه چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا
د سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نه شتون له امله خوارځواک سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دا سې یو سرور 15 میاشتې شفا بکیږي. خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دا مجبوري راغلو. کورونه مو له خراب شوي دي، ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړ شوي دي. څوک اوس هم په هسپتالو کې پراته دي، څوک په کور کې دي. طبي الرجي دا بیماری پکې شته، وو سترګو درد پکې ولیدلی.
سلابونه چې راغلل موږ ټول کورونه پرېښودل او خیمو ته راوتښتېدو. اولادونه مې ټول دلته پراته دي، خوراکیان ټول ناروغان دي، د ځینو پزان او مخدانې راختلي. خپله هم ناروغه یم، سر درد ځان درد یم، ډاکټر او درملو پیسې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 800,000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي. خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هېواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
پا په راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سږکال په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولي. دا ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي یا هم ډیری له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمیر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات شوی دی. په دې اړه مې د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خراب دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کېږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي. دوی د ژوند یو داسې اضطراري پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظ الصحه، ټولنیزه حفظ الصحه، فردي حفظ الصحه دا د منځ ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندې چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظ الصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغسې نورې ساري او خپرېدونکې ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې د زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي. نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارځواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو بلې همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سې دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداری ورکړی دی، ویلي چې په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې تقریبا شمېر یې شپږ نیم میلیونو ته رسېږي. شپږ نیم میلیونه ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نوري صاحب، د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې سکل به 3 میلیونه کوچنیان او میاندې دا په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارځواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د دې تخمین هم دغه مخکنیو عواملو ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده. دوی کولی شي په 100 افغانۍ 150 افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په 3 ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ولی شوی او د شیدلو اوبو نه به سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف یې په مجموع کې دا دی چې د دې لپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیه او د میاندو او ماشومانو په سوې تغذیه باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظ الصحې شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې لپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم دوی په لاسرسي کې دي. پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی، خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې د دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لارې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیبو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
هسپانیا، ناروی او ایرلند نن دی وهم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطینی دولت پر رسمیت پیژند. تم ده چې دی دریو هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي څو د غزې په ترنګ کې د حماس ډلې پر ضد اپل شوي عملیاتو کې نرموالی راولي.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت ایډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1550 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او آیرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرائیلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خزو د سوداګری او صنایعو خونې د پرانستلو خبر ورکوي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګری ښځې د خپلو کاري ستونزو له امله شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستلو خبره کړې، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سوداګرۍ ښځې وایي کاروبار یې کمرنګه او د تولیداتو لپاره یې د صادراتو زمینه برابره نه ده. د میدان وردګ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو ښځو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی، هم په زمینه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی، او دوی شناسایی سي، دوی باید عضویت اتاق ولري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي.
خو یو شمېر سوداګري ښځې وایي چې د پخوا په پرتله یې کاروبار کمرنګه سوی دی. د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې انیسې ازادي راډیو ته وویل
زمون کارونه صنعت سره مخکې ځي. تېر کال یو څه ښه وو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل، او سږ کال په دې برخه کې تر اوسه څه نه لرو.
یو شمېر نورې سوداګرۍ ښځې هم د صادراتو لپاره د زمینی نشتوالی د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو یو لامل بولي. په کابل کې د لاسي صنایعو یوه سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است، خرید و فروش نه است، پول نه است،
په کافي اندازه بازار نشته، پلور پیر نشته، پیسې نشته. په هغې کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې ډلې ښځو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که بازارها خراب شد، پول از بین مردم گم شد.
لبلا مرغه چې بازارونه خراب شول، په خلکو پیسې ورکه شوې. زموږ عمومي ستونزه دا ده چې لبلا مرغه بازار نه لرو. مخکې نندارتونونه ډېر وه، کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د سې شنبې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړې استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستان انګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کارې سخت بندیزونه لګولي، د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي وه چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
په افغانستان کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې په بهر کې د زده کړو له فعالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دوی د زده کړو په وړاندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک د دانش افغان بنسټ له لوري د زده کړې د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسات چې څو میاشتې له طالبانو سره بندي و وستایل. د دې بنسټ چارواکي مشران وایي چې دوی په افغانستان کې د زده کړو د زمینې په برابرولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې په دې باور دي چې په بهر کې د زده کړو په برخه کې د فعالو بنسټونو هڅې په هیواد کې دننه د انجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اغیزمنې تمامېدای شي. د دوی له ډلې دوه زده کوونکو هما رجبی او فریده چې له زده کړو بې برخې شوي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټونو د جدي او عملي اقداماتو غوښتون کېدی.
خصمه از جامعه بین الملل
سما غوښتنه له نړیوال ټولنې او نړیوالو تعلیمي بنسټونو څخه دا ده چې د تعلیمي بندیزونو د کنګول لپاره یو لار عمومي او زر تر زره جدي او عملي اقدامات ترسره کړي.
یک اقدام جدي او عملي کړي.
او هغه انجنې چې په افغانستان کې بدل دي داخل په هیواد کې ژوند کوي ځان لپاره دومره کوم څه نشي کولای ځکه هیڅوک دلته غږ نه اوري. خو که چیرې دا نړیوال سازمانونه دا ډول هڅو ته دوام ورکړي نو کېدای شي چې 20% او یا هم 15% ګټه ورکړي.
دا غوښتنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې په ډنمارک کې د دانش افغان بنسټ د زده کړو د حق فعال متی الله ویسا د فعالیتونو ستاینه وکړه او هغه ته یې د دې ادارې د اکشن ایوارد او نقدي جایزه ورکړه. د دې ټولنې بنسټ ایښودونکې نجیبه اکبری عمر چې له 50 کلونو راهیسې په ډنمارک کې د افغانستان د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي په افغانستان کې د پوهنې د حق لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دننه له زده کړو بې برخې دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم هڅه کوو چې هیڅکله ماته ونه منو. زموږ موخه دا ده چې خپل هیواد له بې سوادۍ، بېوزلۍ او ستونزو څخه وباسو. نو د هغو شرایطو په اساس چې په افغانستان کې شتون لري موږ به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
متی الله ویسا په افغانستان کې د زده کړو د حقونو یو له فعالانو څخه دی چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د مشکوکو فعالیتونو په تور نیول شوی و او د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې له 2 میاشتو بند وروسته له زندانه خوشی شو. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت یو شمیر نور د زده کړو فعالان هم نیولی دي. دا مهال احمد فهیم عظیمی چې نوموړی هم د زده کړو د حقونو فعال دی د طالبانو په بند کې دی. وروسته له هغې چې په 2021 کال کې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتون ته د نجونو او ښځو پر تګ هم بندیز وضع کړ. تر دې وړاندې هم یو شمیر افغانو نجونو او ښځو په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او د دې بندیزونو د دوام تر څنګ یې تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه څه چې افغانو نجونو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې اکثره هغه لوی لارې چې د وروستیو سیلونو او ورښتونو له کبله بندې شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې شدیدو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د مالی زیانونو رسولو سربیره عمومي لارې او نورې بنسټیزې پروژې هم زیانمنې کړې وې. ولسونه او ځایي چارواکي ستونزو سره مخ کړي وو، خو د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له ګڼو سړکونو یې تیږې او رسوبي مواد لرې کړي او د ترافیکو پر مخ یې پرانستې دي. په وینا چې د کامدیش او برګمټال لوی لارې ته چې په کومو ځایونو کې اوبه ختلې وي او یا یې تخریب کړې وه، هغه ته یې د تیږو دیوال جوړ کړی او له خطره یې ژغورلې ده. په نورستان کې د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
په کامدیش او همدغه شانت برګمټال ولسوالۍ په عمومي لارو کې د سون اوبو سطح لوړ کېدو په وجه اکثر عمومي لار تخریب شوي وو، نو په هغې باندې همدغه شانت د بولډروال په طریق باندې هغه ستونزې موږ حل کړه. نور هم کوشش کوو چې شته ستونزې مشکلات په عمومي لارو کې چې وي هغه حل کړو او ترافیک تر مخه لار آزاد.
عادل راته وویل ولایت غرنی دی او ټول سړکونه د غرونو اړخونو د سیندونو او خوړونو څنګ ته تیر شوي چې ډیری وختونه په بارانونو کې یا ورته له غرونو تیږې او رسوبي مواد راښویږي یا هم په سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو سره ویجاړیږي چې تل خلک مشکلاتو سره مخ کوي، خو دوی همیشه هڅه کړي چې د شته وسایلو، امکاناتو او د ولسونو په همکارۍ په لارو کې پراته خندونه لمنځه یوسي. د یادونې وړ ده چې په تیرو پرله پسې بارانونو کې د هیواد د نورو ولایتونو په